Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه تمو هرکلی کوم. تیرونه د چین ولسمشر د طالبانو د حکومت د سفیر اسد الله بلال کریمی باور لیک ومانه. دا لکه چې څباندې دوه کال په خوا طالبان واک ته رسیدلی لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې د طالبانو د سفیر باور لیک په دې ډول منل کیږي. که څه هم چین وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل یو عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین د چهارشنبې په ورځ د دې خبرې د کولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. خو ویان په دې اړه چې د طالبانو د سفیر د باور لیک منل دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې ل سره جواب ډډ وکړه. خو ویل
چین د افغانستان د سرپرست حکومت له لوري چین ته لیږلې نوې سفیر منلې او اجازه یې ورکړې ده چې په رسمي ډول خپل باور لیک د چین ولسمشر ته وړاندې کړي. دا عادي ډیپلوماتیک چلند دی. موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه خپل اړیکې او تماسونه د افغانستان له سرپرست حکومت سره پیاوړي کړي. دا حکومت وهڅوي چې په فعالانه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي او له ټولو سره د افغانستان د رغونې لپاره همکاریو ته چمتو شي.
د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په وروستۍ اونۍ کې د ډیرو پام اوښتی او د چین د هدفونو او غوښتنو په اړه ورته پوښتنې پیدا شوې دي. په وروستۍ ورځو کې څو چینایي شرکتونو په افغانستان کې د تیلو او سیمنټو په برخو کې د پانګونې ژمنې وکړې. یو شمیر طالب چارواکي هیله لري چې چین به د افغانستان په لویو کانونو کې په پانګونې افغانستان له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي. ځینو کتونکو د سریلانکا او یو شمیر افریقایي هیوادونو د مثالونو یادونه کړې او له چین سره د ډیرو نږدې اړیکو د عواقبو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره افغانستان کې د چین او طالبانو پر اړیکو، هدفونو او د افغانستان لپاره پر عواقبو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، همدارس د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پتر کی وخت ترکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسي او زموږ له درنو میلبنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. لومړی د دې لپاره چې فاروقی صاحب په ټوله خبرونه کې را سره نه دی، تاسو ته درځو. فاروقی صاحب، د چین له لوري د طالبانو د سفیر د منلو معنا څه ده؟ آیا لدینا دا مطلب اخیستل کېدی شي چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی؟
من سروان صاحب، تاسو ته برنامه درنو میلمنو ته او معززو اوریدونکو ته سلامونه ونی کی له وړاندې کوم. دغه بس فکر کوم چې په بندلی سټیجو او ډیپلوماټیکو مراکزو، خصوصا دغه مراکزو چې افغانستان او د افغانستان د همسایه هوادو په اړه باندې علاقه لري، په دې ورځو کې ډیر بحثونه وشو. لوی خو دا اټکل کیږي چې چینایان نورو همسایګانو او نور هغه قدرتونو چې افغانستان په ارتباط او د طالبان د ادارې په رابطه باندې علاقه لري، تر ټولو نه یو قدم مخکې کده. سربیره په دې چې دوی وایي چې دا معنا د پیژندل نه ده او دا په رسمیت پیژندل نه ده، مګر سربیره په غم چې موږ دا تاریخ د دوه نیم کال اخر ګورو او د چینایانو رابطه د افغانستان له حکومتو سره ګورو، چینایان همیشه د افغانستان له دولتو سره، حکومتو سره او ادارو سره چې په واقع وو، همیشه دوی تر ټولو نه یو قدم مخکې وو او تلاشی کاوه چې له ادارو سره خپل روابط کوم ساتي. دغه دوه نیم کال اخر کې د چینایانو همدا موقف ده. زه فکر کوم چې چینایان په دې اخرو څلوېښتو کالو کې دغه اقتصادي ډېر عظیم ستراتیژي او برنامه او لیډ چې له دوی سره ده، ټولو هیوادو سره په استثنا د بعضې یو نیم هیوادو سره چې د چین سره دی د ارضي اختلافات لري، په نورو ټولو مسایلو کې د چینایانو اولین اهداف اقتصادي اهداف او اقتصادي برنامه ترسره کول دي چې په هغه کې دوی ډېره موافق وو. تاسو ته معلومه ده چې چین په دې اخرو څلوېښتو کالو کې په اکثرو کالو کې تقریبا حدود 10% یو اقتصادي رشد او اقتصادي امکانات ترلاسه کړي، او دا یو عظیم تولیدي دستګاه په کار اچولې چې موږ په اقتصاد کې ماسیف پروډکشن ورته وایي، چې یو تولید انبو د دې په خاطر چې دوی لوی خوا د دې تولید لپاره بازارونه پیدا کړي، نو دا ځان لپاره مکلفیت کوي چې باید ټول هیوادو سره له هیوادو سره چلته د خرید قدرت موجوده له هغو سره رابطه وساتي، او په عین حال کې په هغو هیوادو کې چې دوی لپاره د خامو منابعو امکانات موجوده له هغو سره خپل علاقه او ارتباطات ټینګوي. نو افغانستان دوی لپاره هم د لپاره چې یو همسایه واده ورته د اقتصادي لحاظ د دوی لپاره راکړې ورکړې ډېره اسانه ده، او لبلې خوا دلته په افغانستان کې اټکل کېږي چې ډېر خام مواد موجود دی، او تاریخي لحاظ هم افغانستان همیشه د چین سره په هغه د برېښنو د تاریخي
لاره کې. فاروق صاحب، ستاسو منظور دا دی چې د چین سیاسي انګیزه نه لري له طالبانو سره په اړیکو کې تر ډېره اقتصادي انګیزه ده؟
ځینره دا اول چې سیاسي انګیزي به موجوده په دې چې خلاچ ایجاد شو د غربیانو او د ناتو د وطنونو نورسته خامخه چینایان لکه دا نور هم سایګان د موږ لایق دلو دي چې دغه خلا دکه کې دا تاسو دکه کې چینایان هم ډیر علاقه مند شي ته ټول نه دای په بشاته پاتې نشي او مخته او مغه سي مو خپل سیاسي علاقه او سیاسي ارزوګان په نظر کې نیولې، مګر اساسي هغه تاریخي للی چې یو ګروپ دی اخر څلوېښتو کالو کې پاس لري چې دین شاپینګ په چین کې په قدرت ورسیده، تر دا اوسه پورې چینایان فقط هدف یم دادې چې بعد دغه خپل قدرت اقتصادي ودې لهذا په شامل کې او د نورو خپل رقیبانو سره مخصوصا امریکای متحده ایالاتو او نور غربي هیوادو سره په رقابت کې دوی د خپل موقف د اقتصادي ودې په نتیجه کې هغه تضمین او تضمین کوي.
بله، ډېر مننه فاروق صاحب. میاخیل صاحب، ستاسو نظر څه دی چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟
سلام دې ورسې تاسو ته او جوان به فاروق صاحب او فیدی صاحب ته همدارنګه قدرمنو ساسي لیدونکو او اوریدونکو ته، د کې شک نشته چې هر ملک خپل هغه سیاسي تعلقات کوي او کې اقتصادي وي او کې نظامی تعلقات وي هغه د خپل ګټو په خاطر باندې سره ټینګي. نو چین په افغانستان کې څوارخیزه اهداف لري، خو اقتصادي مسله یو مسله ده، اما دا په وګد محل کې ده، په لن محل کې افغانستان په داسې موقف کې نه چې د دنیا د اقتصادي رقابتونو مرکز شي او چین دلته ډیر زیات سرمایه گذاری وکي او یا حل زلي وکي چې په افغانستان کې اقتصادي نفوذ ولري. مهمه مسله ده چې نایم لپاره اوس فعلا دا ده چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک یا ETIM چې هغه په افغانستان کې موجود ده او مخکې هم د دغه طرف نه په چین کې بعضې فعالیتونه کول، او هغه تورسي ډلې نورې چې کومې دي یا افراطي ډلې د پاکستان او نور منطقو هیوادونو کې هغې روزلې دي او نفوذ لري او دا د ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمالوي. نو د چین ویره په اوسني وخت کې فقط همدومره ده، ډېره محدوده ده چې دغه ETIM په یو غور یا په دغه سیمو کې د افغانستان نه فعالیتونه ونه کړي او چین لپاره یو سرخوږی جوړ نه کړي، ځکه دلته یو ویره د چین سره دا موجود ده چې تر اوسه پورې هغه طالبان هغه موږ ورته یو مثال ویو لکه شلخه ټوپک هم په خپل ویری یا عوام ته جانب مقابل لري. نو چین داسې فکر کوي چې ان امریکا یا نور غربي هیوادونه دغه طالبان یا د یو نور ګروپونه د دې په مقابل کې استفاده ونه کړي، نو او امریکا هم کوشش کوي چې طالبان نور څو پلاس کې ونه نیسي تر څو چې ایران یا نور هیوادونه چې په منطقه کې دي او د امریکای ګټو ته د افغانستان نه بیرون خبره اصل په افغانستان کې زیاتره د خبره د افغانستان نه بیرون نور سیمو کې ده چې هلته څه فعالیتونه کوي. تاسو و سوریه کې ګورئ، عراق کې ګورئ، د ایران سره تعلقات د امریکای و سره خراب دي. نو دا ټول هغه شیان دي چې په هغه د سیاسي مسایلو کې په تصمیم ګیرۍ کې اړیکه لري. نو په دې خاطر باندې نه په رسمیت پوره پیژني نه مخالفت کوي، او دغه سټیټس کو یا منفی تعامل چې د افغانستان سره د سیمه هیوادونه او دنیاي کوي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، او سینا په لاند وخت کې او یا حتی په من محل کې د افغانانو په خیر ماینده تواميږي، بلکې د دې توازن ساتل ډیر مشکل کار دی چې هم د منطقي توازن نه د ګټو توازن نه وساتل شي هم د دنیا سره او هم د خلکو غوښتنو د جواب وي. نو په دې خاطر باندې ډیپلوماټیک تعامل یا استخباراتي تعاملات دا یو جدا مسله ده. مهمه مسله دا ده چې طالبان په افغانستان کې څه کوي، خپل ولسته لپاره څه برنامه لري، څنګه کولای شي چې مشروعیت او قانونیت ان رامنځته کړي. نو کله چې مشروع قانونمند نظام رامنځته شو، بیا مشروعیت خپل بین ملي راځي. هغه
دومره غوښتل چې د موضوع ته مشروعیت راشو
او په داخله کې د کوم وضعیت روان دی چې هلته فزیکي امنیت هم د ګواخ سره اوس مخامخ ده، بشري امنیت هلته مشکلات تاسو ګوري ورسره بلې هلته زیاتی رواني امنیت چې خلک د افغانستان
سلامت اوسې افغانستان مشکل په خپل
ځای پریږدو. نو ټول افغانان په حکومتوالۍ کې برخه نه لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې کچره داخلي مشروعیت نه وي، بین ملی مشروعیت خو وسه پورې نشته دی او کوم چندان اهمیت نه لري.
بله مننه میاخیل صاحب. حافظي صاحب، په دې وروستیو کې یو شمېر چینایي کمپنۍ کابل ته تللې دي او له طالبانو سره خبرې کړې دي، مثلا د سیمنټو، شیشه سازۍ او د فابریکو جوړول، د تیلو د استخراج په برخه کې خبرې کړې دي. چین ترڅه ده پوری په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی، دغه تر اوسه پوری چې څه ژمنې کړې دي دا په څه حد کې دي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو ته، ګران میاخیل صاحب ته، ستاسو همکارانو ته او محترمو لیدونکو ته. چین د افغانستان ګاونډی دی او مخکې تر دې څخه چې دا اوسپنیز سرحد جوړ شي او کمونیستي چین رامنځته شي، ډېرې اړیکې وې، مخصوصا د بدخشان سره ډېر پراخ تجارت او راکړه ورکړه درلودل. اوس مهال چین دوهم اقتصاد د نړۍ دی او دوی هلې ځلې کوي چې اول ځای په تولید ناخالص داخلي کې په دنیا جی ډی پی کې ونیسي. او افغانستان برسیره د ګاونډیتوب د منابعو څخه ډک هیواد دی، ډېر نایاب عناصر پکې دي، ډېر تقریبا د مندلیف جدول ټول عناصر په افغانستان کې شتون لري او په ګاونډي دی چین کې، او چین ورته ډېر اړتیا لري. په منځ مهال او اوږد مهال کې د دوی ستراتیژي همدغه ده چې دا منابع ترلاسه کړي، یو خو په دې خاطر چې لنډه لاره ده او کاست آف ترانسپورټیشن یا د لګښتونه د انتقالات ډېر لږ وي، او بل دا چې د ماهیت او کیفیت د تولیدات محصولات د افغانستان ډېر لوړ دي. مثلا اوسپنه کې 40% اوسپنه شتون لري په ډبرو کې، او همدارنګه په نور مسایلو کې هم د غزنی، د مثلا د بدخشان سره زر یا د زرکشان د غزنی او د نور ځایونو کې د فیصدی د مفیده مواد ډیر زیات دي. چینایان په کال 2008 کې د مادن د مس د عینک ترلاسه کړ، چې دا مادن د مس یوازې مس نه و، دغه تر څنګ ډیر نایاب عناصر کیمیاوي هم شتون درلودل. ولې د هغه وخت څخه راپدې خو تقریبا اتل اسکل کی چې تروسه چینایان کوم عملی اقدام نه وکړي. او یو بل مسوی تفاهم چې شتون درلودل دا و چې کله چې موږ سره په شورا اقتصادي کې یا مثلا په کمیټه اقتصادي شورا وزیران کې د مادن محترم وزیر او نور چارواکي کې نسل منتدا وادي و راکړل چې چینایان به د افغانستان سراسري اوس پنځه پتلې جوړ کی یو لوی برخه، مثلا د شمال دی افغانستان تر جنوب پورې دا به دی جوړ کی. ولی چینایان بیا ویل چې موږ دا ژمنه نه دی کړی، موږ ویل چې پیسې راکې بیا به دا کار وکړو. حال دا چې موږ له خوا ویل کېدی چې یو بونوس مونږ ته او دا ستر مادن د مس دی اخیستې دی او دغه په مقابل کې دا ژمنه کړې دي چې عامه تاسیسات د پجورول کې موږ سره مرسته کوي. بیا دوهم لوی قرارداد چې دوی ترلاسه کړل دغه د عمودریا قرارداد وشت تقریبا 10 میلیارد ډالر، او زمونږ یو شرکت داخلي چې وطن ګروپ یې کول هغه هم دوی سره په شراکت کې و. اما د چینایان هغوی سره یعنی وطن ګروپ سره هم جفا وکړل او د هغوی ډېر پیسې هلته پاتې شو، تر اوسه پورې په داربیتریشن د لندن کې دا تر داوې لاندې دي. په هر صورت خدای وکړي چې چینایان په افغانستان کې مشکلات ایجاد نکړي او د دوی غهرس او اقتصادي غوښتنې دونه زیات نه وي چې زموږ ملي منافع تر سوال لاندې راولي.
ډېر مننه حافظ صاحب. فاروق صاحب اوس په انشاءالله چې دې ژغ مشکل نه وي که په ټیټه پیمانه هم وي. یو شمیر چینایي کمپنۍ راغلي دي، پانګونې پیل کړي دي په افغانستان کې. فکر نه کوئ چې دا شی به سبب شي چې یو شمیر نور هیوادونه هم تشویق شي او یا دا اندیښنه ورته پیدا شي چې میدان چین وړي او ګټې وټې چین وړي او دوی په میدان پاتې کیږي؟ او فکر نه کوئ چې طالبان به له دې فرصته د ځان په ګټه استفاده وکړي، ځکه چې دوی منسوي دي په دنیا کې او په دې شکل به ځان تر یوه حده له انزوا خلاص کړي؟
فکر کوم دا دی ډېر دی کوته مدته او د عاجلو برنامو په رابطه باندې ممکن صحیح وي چې یو تعداد کمپنیانې، چینایي کمپنیانې چې اکثرا دوی له خپل دولت سره ملایق لري او د دولت له خوا حمایه کېږي، ممکن دي هغه عاجلې ګټې په خاطر برننوتلي او صرف تجارتي بحثونه بدلي. مګر پات شو د تولید چې هغه اساسي تولید دی چې په کې ډېر لوی سرمایه پکار دي یا ډېر وخت او زمان ته ضرورت لري، زه فکر نه کوم چې چینایان دومره ساده یي چې په داسې یو حالت کې چې په افغانستان کې متاسفانه سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات نشته، مشروعیت موجود نه دی، داسې یو حالت کې دوی د خپل پیسې او سرمایه چې په ډېر سختي حالاتو کې پیدا کړي دي دوی په خطر سره مواجه کی. نه تنها چینایان، فکر کوم نور سرمایه کاران تاسو مالو د سرمایه داران ډیرو کار خلک دي او دا پیسې چې دوی لري د شک نشته چې همیشه دوی ریسک مانی او خطر سره تعامل کوي او د خطر په مقابل کې د خپل هغه فیصدي د ګټې زیاتوي. مګر په داسې حالاتو کې چې سرمایه کاری د محاله ای نو دوی دې ځرخ نه کنه کوي. موږ په دې شلو کالو کې د جمهوریت په دوره کې مولي د سربیره په دې چې قانوني نظام موجود و، هلته خارجیان شتون درلود، هلته امنیتي مسایل په اوایل مرحلو کې ډېر تحکیمات موجود و، امنیتي پوهاوی موجود وي، مګر سربیره په هغه موږ شاهد دي و نو چې ډېر لوی سرمایه کاری په افغانستان کې وشي. په دې کې یو خپله د چینایانو دغه دوه پروژې چې مخکې همکارانو یاد کړه، دا دوه پروژې چینایانو دې سره ډېر جدي تعهدات وکاو، مګر متاسفانه پس خپلې پښې وویستلې. په دې چې هلته امنیتي مسایل خراب شو او دوی په همدغه پلمه باندې د افغانستان په حکومت باندې دا فشار واچوه. په 2015 کال دغه دواړه پروژې بیا فسخ شوې او په فسخو په دې ونه شو چې یعنی هلته نور خصوصي سکتور او نور شرکا هم موجود وي، مګر چینایانو ځان شاته کړ او په هغه باندې خپل سرمایه کاري هغه ابتدایي مصارف چې کوو هغه یې هم په ټپه ودروله په دواړو پروژو کې. اما د دوی علایق په افغانستان کې د صادرات او واردات تر دې اخره کشه پورې موجود وو. د موږ اکثر مارکیټونه د پاکستان د تولیداتو او د ایران د تولیداتو نه وروسته پیدا کړی وو، همدغه چې د افغانستان د صادراتو لپاره زمینی برابرې کې، مخصوص د جلغوزي او د نورو تولیدات د موږ چین ته تل. نو دغه تجارتي تعاملات چې په یو کمه مدت کې نتایج ورکوي چینایان علاقه لري، مګر په اوږدمهال فکر نه کوم چې نه تنها چینایان بلکې نور هیوادونه چې هلته دقیق سرمایه کاري پکار ده. په داسې یو موجود حالت کې چې د افغانستان سیاسي حالت تر سوال لاندې دی، نو دماغ اندېښنه دا ده چې نه به چینایان او نه به نورو هیوادونو نورو سرمایه داران په افغانستان کې سرمایه کاري وکړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کوروادن. میاخیل صاحب، تاسو په یوه مقاله کې لیکلی دي چې چین غواړي چې هر ځای پیدا کړي خپل صادر او خولې هلته وغوړوي. یعنی منظور هم دا ده چې چین یو شی ځان ته اختصاصوي، کار پرې نه کوي، که چېرته شرایط برابر شي نو بیا کار کوي او له نورو دا تیاره ګوله یا نوړې ځان ته اخلي. منظور هم دا ده؟
زما منظور هم دا ده چې تقریبا په 2014 کال کې زه په لندن کې یو کنفرانس کې وم، نو هلته د چین خاص استازي نه ما همدا پوښتنه وکړه چې تاسې افغانستان کې دغه د معدن قرارداد اخیستی دی، نو سرمایه ګذاري یعنې هلته پانګونه څومره کوئ چې دا راوځي؟ ځکه چې هغې کې د معدن راویستل دا پخپله یوه لویه پروسه ده، د دپاره انفراسټرکچر یا تاسیسات پکار دي، د دپاره کارکونکي پکار دي، متخصصین پکار دي. نو د چینایانو د هغې جواب دا و چې موږ اوږد مهال دغه لرو، اما په لنډ وخت کې موږ نه غواړو چې هلته چې د سرمایه ګذاري وکړو چې هلته سیاسي ثبات نه وي، حقوقي ثبات نه وي، ځکه یوازې سرمایه ګذاري په دې نه کېږي چې امنیت وي، هغې دپاره حقوقي بستر پکار دی، هغې دپاره قوانین پکار دي. هلته بالاخره هغه اوږد مهال کې
ثبات په کوم خوا باندې ځي، نو دا هغه شیان دي چې لکه مخکې استاد فاروقي هم ته اشاره وکړل، حتی دغه شلو کالو کې د جمهوریت کې امریکایي کمپنۍ په افغانستان کې هم سرمایه ګذاري ونه کړله، ځکه چې دیو د افغانستان د ثبات نه یا د افغانستان د راتلونکي له لید نه مطمئن نه و. نو په دې خاطر باندې لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړه، نو دیو فقط غواړي چې هغه تعلقات وساتي، یو ځای کې هغه خپل څادر کیږي از عامیانه اصلاح باندې، او بیا چې کله ضرورت شو نو بیا به د هغې نه استفاده کوي. اما په لنډ مهال کې د چین یوازې تشویش د افغانستان نه هغه امنیتي تشویش دی چې ای ټی آی هم تقویه نه شي. اقتصادي مسایل دومره زه فکر نه کوم چې زیات وي، ځکه چې په تېر 2023 کال کې د چین نه افغانستان ته واردات تقریبا $13 میلیونه وو، او د افغانستان صادرات $14 میلیونه وو. ځکه چې په افغانستان کې د قدرت د خرید یعنی کم شوی دی، خلک پیسې نه لري چې مالونه واخلي. حال دا چې په 2022 کال کې $1.35 میلیونه چینایانو واردات افغانستان ته، د هغې نه مخکې تر $600-700 میلیونه پورې رسیدلي وو. نو په دې خاطر باندې یعنی اقتصادي لحاظ باندې د راکړه ورکړه صادراتو واردات کال په کال کمیږي، او اوس بیخي $113 میلیونه ته رسیدلی دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم لکه چې حتی کله چې جمهوریت په وخت کې بعضې پروژې چې په افغانستان کې عملي کړلې، لکه د کابل جلال آباد سړک یا د القوی سړک، دا هم خپل کارګران به راوستل، خپل نفر به دا راوستل، او هغه هم د کیفیت کار به وکړ چې سړک به بیرته زر خراب شو. اما پیسې د هغې اروپایي اتحادیې او آسیایي بانک نور ورکولې. نو چین په سرمایه ګذارۍ کې ډېر محتاط دی، او نه غواړي چې خپل هغه رسک یا خطر په داسې سویه باندې ومني چې د یو سرمایه د منځه لاړې شي. بله مهمه مسله دا ده چې کله ته سرمایه ګذاري کې ته دغه سیمې او منطقې یعنی د دنیا په سطح باندې او که د منطقې په سطح په ډېرو نورو مسایلو کې ته داخل کیږي، که هغه امنیتي مسایل دي هغه هم قیمت لري، نو دغه څه چې ګټې باید بېرته هلته یو څه مصرف کړي. نو زه فکر کوم چې چین دغه مشکلات لري.
سلامت اوسئ میاخیل صاحب. کوربدن یو اوریدونکی لرو، وربشو دوی ته مهرباني کوي تاسو له ازادي راډیو له استودیو سره وصل یاست.
سروان صاحب محترم سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون، مهرباني.
تشکر سروان صاحب، ډیر ښه موضوع ده، ښه ملمنو شته تفسیر پر وکړي. خو یو نظر چې موږ لرو هغه دا دی چې موږ فعلاً په دغه عرصه کې هغه که پخوانی متخصصین وي خو صحیح دی، مګر په اوسنی وخت کې هغه تخصص چې د معدنیاتو په باره کې نور مملکتونه لري یا پخوا افغانستان درلود هغه تخصص موږ نه لرو. نو زما پوښتنه دا ده چې اوس دغه سنگ زغال چې فرضاً پاکستان ته صادرېدله، داسې اوازې لا هم وي چې په دغه سنگ زغالو کې قیمتي ډبرې هم صادرېدلې، یعنی قیمتي ډبرې هم په دغه سنگ زغالو کې دوی خو دا خاص تشبیه کولای نه شي، دا قیمتي ډبرې هم هلته تلې پاکستان ته، یا پاکستان هغه چان کوي هغه قیمتي ډبرې بې زنداوي سره هغه بې خرڅ کړي، دغه سنگ زغال به دوی ته بېخي مفت ورپاته سو. نو زما پوښتنه د میلمنو څخه دا ده چې هر یو چې جواب راکړي، دغه قراردادونه چې اوس کیږي پردن یا د زمرتو یا د نورو دا خو په پیسدی باندې کیږي، 15 پیسد دوی ته ورکوي یا 15 پیسد دوی ته ورکوي، نور یې هغه خوري. په دغه اوسنی عصر کې د دغه معدنیاتو استخراج چې تخصص هم نه وي، په دې کې دا اوس پایده ده چا ده نه څه چا دی، او په آینده کې که چیرې دا قراردادونه کیږي فکر نه کوي چې موږ به یو معدنیات بنوي.
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون، وربشو میلمنو ته. حافظ صاحب تاسو دې شاغل پښتون خبرې هم په نظر کې ونیسئ، او په زمن کې د دله خبرو سره شاید یو څه ارتباط ولري. هغه دا ده چې دغه څنګه چې دی اندیشنه لري چې متخصص خلک نه لرو، او په داسې حالت کې که افغانستان قراردادونه کوي نو تاوان به وکړي. یو مسله بله هم دا ده چې کوم هیواد چې منزوي وي، په رسمیت پیژندل شوی حکومت ونه لري، نو له هغه سره هیوادونه معاملې نه کوي، او که څوک معامله هم کوي نو په داسې شکل به کوي چې ډیره ګټه د هغه هیواد وي. او د دچون لاس تنگ دی، مجبوریت لري، پیسو ته ضرورت لري، مجبور دی چې هغه شرایط ورسره ومني چې هغه هیواد غواړي. مثلا چین که کوم شرایط تپی نو هغه به مني. مخکې تاسو یادونه وکړه چې چین په جمهوریت په لومړیو کلونو کې د مس عینک قرارداد په داسې شو شرایطو وکړو، ځکه چې هغه وخت کې یو ثبات په افغانستان کې یو قوي حکومت و نسبتا، خو کله چې ناامني زیاته شوه په شا شو، بیا یې امتیازات غوښتل. په دې هم که تبصره وکړئ مهرباني.
اجزه پښتون ته او همدارنګه زما دوست ملګری او همکار ښاغلی استاد فاروقي صاحب هم دلته شتون لري، دې ته سلام او احترام وړاندې کوم. میخیل صاحب ته مخکې مې احترام کړی و. داسې دي چې دا پښتون صاحب بالکل سمه خبره کوي. موږ باید خپل د قانونو څښتن وګرځو، باید په خپل لاس کې ولرو. یو نه یوازې دا چې دا زموږ په هیواد کې دي، په عین زمان کې یعنی موږ مالکانه تصرف پکې ولرو او خام مواد باید صادر نه کړو. باید دلته په افغانستان کې پروسس شي، د کار ځای پیدا شي ورسره، او په عین زمان کې هغه ګټه چې ترلاسه کیږي هغه ګټه باید د افغانستان خلکو ته ورسیږي. دا خلک چې راځي که چینایي وي که د بل هیواد وي، خو موږ دا تجربه د غربي افریقا لرو، د جنوبی افریقا او د شمالي افریقا لرو، او د مرکزی افریقا چې ډېر شتمن هیوادونه ولیا، مثلا د امریکای جنوبی ډېر هیوادونه دي چې د هغوی معدن تالاش شو، چور شو، خو هغه فقر او هغه بیروزګاري او پریشانی چې د خلکو په خپل ځای پاتې شو. او د هغه تجارب په پام کې لرلو سره باید موږ یو مقتدر ملي رسمي ادرس ولرو، تر څو په بینی محافلو کې موږ وکولی شو چې خپل د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړو. او اوس مهال که چیرې موږ د اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان سرپرست اداره چا په رسمیت نه دي پیژندلې، که چیرې یو شخړه جوړه شي، په هیڅ تجارتي محکمه د دنیا کې د افغانستان استازي ګډون نشي کولای چې د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي. نو په دې خاطر پکار دي چې یو سیاسي مناسب مشروع او مقتدر ادرس شتون ولري، او افغانان په اول سر کې باید خپل دا مشکل حل کړي تر څو د یو کامل حقوق هیواد په حیث په دنیا کې خپل د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. او د متخصصینو پاک لذت باید ارز وکړم چې نیکه مرغه تر هغه بریده پورې چې زه معلومات لرم تقریبا د 500 کالونو سره په دې خوا، یعنی اویا کاله کېږي چې افغانستان ملي کادرونه روزلي دي. یو تعداد تقاعد خواته اردنګري، یو تعداد اوس شتون لري اما د ویرې څخه وطن پریښي دي. یو که چیرې یو مسؤلیت شتون ولري او یو قانونیت وجود ولري او دلته یو رسمیت شتون ولري، دا خلک خپل وطن ته راځي او هم کافي اندازه د جیولوجي انجینران لرو او متخصصین لرو. او بل دا چې موږ په یو 500 هیوادونو کې اوس له نیکه مرغه خصوصي فعال سکتور لرو چې دوی په بهر کې دغه سې همکاران پیژنم، په ترکیه کې، په منځنی اسیا هیوادونو کې، هغه ته په روسیا او اوکراین کې دوی معدن ترلاسه کړي دي او په ډېر ښه صورت سره یې چلوي. او حتی ځینې افغانانو د تاجکستان د اسکاره ډبرې چې پاکستان ته ځي هغه هم د افغانانو په لاس کې دي. نو موږ استعداد لرو، یو بااستعداد ملت یو، مخصوصا ځوان طبقه د افغانستان چې تعلیم یافته هم دي، دوی کولی شي خپل د هیواد چارې پر مخ بوزي، خو په شرط دي چې ورته چانس ورکړ شي او دوی په سیاسي معاملاتو کې د خپل حق څخه محروم نشي. که چیرې دوی ته اجازه ورکړ شي، موږ اقتصاد پوهان لرو، مثلا د معدن ځانګړي متخصصین لرو، او دنیا ټکنالوژي سره موږ بلد یو، هم نه یوازې په تیوري لحاظ، په عملي لحاظ هم ډېر موافق سوداګران موږ لرو، په امریکې کې لرو، په پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې لرو، په امارات متحده عرب کې لرو، په ترکیه کې لرو. اوس افغانان ډېر شتمن هم دي او ډېر په کاري مهارت کې هم تشخص پس نه ده پاتې. په دې خاطر زما تمرکز او تاکید په دې کې دی چې موږ باید د یو مقتدر موضع څخه کار وکړو. که چیرې موږ په رسمیت نه یو پیژندل شوي، هر څه چې هغوی غواړي په موږ باندې تحمیلولی شي، د یو ضعیف موقف کې.
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د چین په هدفونو شخی شو، له چین او طالبانو اړیکې څېړو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شام محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی، او د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی. فاروقی صاحب، ستاسو سره مو وعده کمه کړې و چې تر پای پوری بنه است، تاسو مصروف یاست، خو خیر دی وی بل پښتنې تم که ځواب راکړي. هغه دا ده چې په افغانستان باندې بندیزونه دي، خصوصا بانکي بندیزونه دي. په یو هیواد کې چې بندیزونه وي، په هغه کې لوی پانګونې هم مشکلات لري، که څنګه؟
یقین سره دا نه دا مشکل دی بانکي، بلکې دا خپل دی مشروعیت، بس خپل دی نور حقوقی، قانونی او اساسی اقتصادی مسائل چې هغه سرمایه گذارانو دپاره، تاجرانو دپاره، او هغه تعامل کنندگانو دپاره په دنیا کې چې دوی علاقه لري چې نور نړۍ سره په همبستګۍ او په همغږۍ او په مشارکت کې کارونه ترسره کړي، او خپل د تخصص او خپل د تقسیم کار مسؤلیتونه ادا کړي، زه فکر نه کوم چې هغه به دا زړه کړي چې دغه سیو موقعیت کې دوی سرمایه کاری وکړي. نو د ما بحث دا دی چې نه تنها دا بانکي تعذیرات، بلکې د نورو تعذیراتو او نورو خطراتو او نورو هغه احتمالي منفي حالات چې په افغانستان په فضا کې اوس متاسفانه موجود دی، دا ټول باعث دی کیږي چې سرمایه کاران د خپلو سرمایه ګزارۍ او د خپلو پیسو د لګښت په رابطه باندې دویم فکر وکړي. نو دنیا لپاره اوس سرمایه کارانو لپاره د دنیا ټول دروازې خلاصې دي. تاسو ته معلومه ده چې اوس دنیا یو کلی جوړ شوی، او هر هیواد کې سرمایه دار وغواړي خپل سرمایه او خپل امکانات هلته لګوي او خو د هغې نه ګټه پورته کوي. نو د هغو دپاره به څه ضرورت وي چې په داسې یو حالت کې چې هلته تعذیرات موجود دي، سیاسي شناخت نه دی موجود، امنیتي تهدیدات موجود وي، همسایګان او نور هیوادونه چې په منطقه کې دغه امنیتي تشویشات لري. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې افغانستان به ډېر چانس لیدي ونه لري چې هلته بیا خارجي سرمایه کاران په زیاته کچه او هغه په یو طویل المدت پروګرامو باندې خپل سرمایه خپل امکانات په کار واچوي، او د افغانستان او افغانانو لپاره کار او د ودې د اقتصادي ودې د زمینې د برابرولو لپاره هڅه وکړي. نو دا یو د تاسف وړ بحث دی، ځکه کوم چې د ما مخکینی رایزم دا و چې د افغانستان اوسنی سیاسي حالات، امنیتي حالات او بین المللي سره د روابطو حالات د سرمایه گذاری لپاره ډیر یو مناسب او ډیر پزرپوره او ډیر موردی علاقه د سرمایه گذارانو لپاره نه دی.
بله، ډیر زیات مننه فاروقی صاحب. کورم ودان د افغانستان او چین ترمنز تر ډیره پوری د بحث کې په اقتصادي اړخ باندې خبري وشو، خو میاخیل صاحب تاسو سیاسي اړخ ته ډیره اشاره وکړه. دا چې چین تر اوسه پوری د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لکه نور دنیا چې وایي، خصوصا لویدیځه دنیا، هغوی وایي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه نه ورکوي، بشري حقونه نه رعایتوي، اما چین ډیر په دې باندې څه نه وایي؟ ستاسې په نظر چین چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هغوی هم دغه اندېښنې لري، او که هغوی د نورو مسایلو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مننه. اول خو دا چې سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایل سره ټول تړلي دي، یو د بل نه ته جدا کولای نه شي. چې په یو ملک کې سیاسي ثبات وي، هلته بیا امنیتي ثبات رامنځته کیږي. امنیتي ثبات په موجودیت کې اقتصادي ثبات او رشد رامنځته کیږي. دغه بعضي شعارونه یا بعضي وختونه چې کوم یو دي، هر ملک تصمیم په هغه شعارونو باندې نه نیسي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر نیسي چې په هغه ملک کې ګټې څه دي. کچره منګه د حقوق بشر مسائل مطرح کو ډیر داسې هوتونه دي چې هغه حقوق بشر اصلا منینه اما بیا دنیا سره تعاملات لري او پرسمیتم سره پیژني راکړه ورکم سره لري. نو چین هم لکه مخکې چې موږ اشاره وکړه چې چین د خپل ګټو لپاره ګوري چې هغه اوسنی لنډ وخت کې د دې او امنیتي هغه ستونزې چې کومې ودي وړي چې هغه اضافه نشي او ای ټی آی ایم په افغانستان کې فعال نشي، طالبان دغه حمایت ونه کی او بل اخر چین ته یو د سر جوړ نشي او دا ویره وسره چې امریکا یا نور هیوادونه دغه ډلې د چین په مقابل کې استعمال لکی، ځکه د طالبانو د راتګ سره ټول ملک وسه پوری تشویش لري، هم ګاونډي هیوادونه هم د نړۍ نور هیوادونه چې دیو په کومه خوا باندې زی او امنیتی وضعیت به څه رقم وي، ځکه چې وسم تاسو ګوري څو ورځې مخکې د ملل متحد کوم راپور چې دا کړ چې د القاعده شتون بیا په افغانستان کې یاد کړ، همدارنګه د داعش د حزب تحریر تاسو د بدخشان د والی خبرې به څو ورځې مخکې اوریدلې وي چې د حزب تحریر په مقابل کې وکړه، یعنی معنا دا ده چې کله یو چارواکي عکس العمل ښکاره کوي نو هلته دغه تهدید موجود دی. خوراغلو په معدنونو کې مسله دا ده چې لکه نورو هیوادونو کې چې هغه ریسورس کرس چې وته وایي، یعنی معدن په خپل د بې ثباتۍ سبب ګرځي. د بلګې په توګه په ننګرهار کې چې زه والی وم نو هغه وخت کې د ننګرهار شوکانې د شیرزادو او چین په سیمو کې، یعنی د دېونه طالبانو داعش نور زورواکو هغه مافیې کړي، یعنی محدود کسان د هغې نه استفاده کوي، د ولس په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې موږ ولګېدلو هغه معدن ویستلم بیخي بند کړل. هغه د مخکې د پښتون صاحب د پښتنې په ارتباط باندې دغه معدن چې کله موږ بند کړل، امنیتي وضعیت په ننګرهار کې تغییر وکړ، ځکه د دې منابع ورکې شول. هغه منابعونه چې مختلف ډلې استفاده کوي هغه نه چې وچې شولې، نو په خپل امنیتي توسعه رامنځته شوله، ځکه چې بعضي وخت کې یو مقاله منګه په خوا ډیر لیکلې و، ریسرچ په یو سی پی کې چو یو قانوني چور دی یو غیر قانوني چور دی. نو که چیرې به ثروته جوړ نوي او هغه حقوقي او سیاسي او امنیتي به سر جوړ نوي، د منابعونو استفاده نشي کولای، ولو کته چاته اجازه د کار هم ورکې دا غینه ته کنټرول نشي کولای، دا غینه په صحیح استفاده نشي کولای. نو دته هغه قانوني چور یا قانوني قاچاق یا نور کوم استفاده چې دیونه کوي، نو په هغه صورت کې منګه یعنی بستر ته ضرورت لري. اقتصادي روش همیشه یو بستر ته ضرورت لري چې هغه حقوقي دی، سیاسي دی، امنیتي دی، نو چې هغه نه وي بیا دا د افغانستان په ګټه باندې نه ته.
ډیره مننه. سلامت اوسه کوروادن اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني.
سلامونه سلامات صاحب.
و علیکم السلام. مهرباني
او مننه. خوشاله و چې ګربته محمد ابي احمدي هم بغلاله ته تباشي ولا محترمه مېرمنوت سلامونه وایي ضرورو چې محترمه او مننه. البته چې قانون په خپل باندې ویل یاره واخان بندر باندې تاسو راګیته، البته به راځو سمونه باندې ولا کوم ته لګ لګ راځو زی پی پی ولا بیا هم یو توجیه راکې خډیر بننه وایي.
مننه سلامات اوسه کور ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکو هم شته تاسو ځان راو پیژنې نه د دوی ټلیفون قطع شوی دی، ور به شو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، دیواخان خبره دوی وکړه، دا لاره څومره اهمیت لري؟ تاسو د بدخشان له جغرافیه سره بلدی است. ځین خلک وایي چې په دغه سي غرنوي سیمو کې د لارې جوړول ډیر سخت کار دی، او که جوړم شي شاید کال 12 میاشتې ورڅخه استفاده ونی شي. خو بیلابیل خبرې دي. اول تاسو د لارې په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایس، بیا په دې اړه څو نورې پوښتنې هم شته.
د منطقي سلولاري د کچيري ورغول شي او جوړ شي، دا بالکل د افغانستان د ود لپاره ډیر اهمیت لري. شرقي اسيا، جنوبي اسيا سره او غربي اسيا، بیا شرقي اسيا سره نخلوي او د افغانستان اهمیت ډیر زیاتی کچيري دا کاروشي. خدا په تاریخي لحاظ دا لار خوشتون درلودل دا یو مهمه برخه دی ورخم دلاري وي، او په نوم د سنگ چارپاره یو ځای تشتون لري په دا پنج کې، یعنی نږدې دی پامیر خورت یا کوچنی پامیر څنګه قرار لري. یو لار هندستان خواته، بل لار مثلا یوریشیا ته، بل لار ایران او غربي اروپا ته، او بل لار چین او د لری ختیستا نو کچیر غا ورغول شو ډیر خکار دی او لنی کمرغه د افغانی حکومت په دوران کې د بدخشان لاری چې ډیر خراب وي دا بالکل جوړ شوی دی په ډیر خستاندارد سره د تخار از خطر بدخشان پورې د کندز خطر تخار پورې بیا د کشم د بدخشان از خطر فیض آباد پورې بالکل یو ګران قیمت لار ده چې هر کیلومتر یو نیم میلیون ډالر لګیدلې دي بیا د بدخشان څخه د پامیر خواته اول خو د فیض آباد او د بهارک یا بهارستان لار جوړ شوې دي چې هغه په ډیر خستاندار دي بیا د بهارک څخه یو سل شپږ کیلومتر دننه په د پامیر کې تر اشکاشمو پورې لار غزیدلې دي یوازې پنځوس یا دو پنځوس کیلومتر لار پاتې دي بندر ته یعنی ډېر تر ډېره بریده پورې دا لار جوړ شوې دي رغول شوې دي او هغه هم لکه چې دا طالبانو چارواکي ویلي په هغه باندې هم کار روان و په چټکتیا سره او بشپړ شو او زموږ
حافظي صاحب سوال دا دی چې کدا لار جوړم شي آیا چین حاضر دی چې خپل خواته ګمرک جوړ کړي اوس داسې چینایي رسنیو ویلي دي چې هغې خواته ګمرک نشته سم سړک نشته او دا بیا د چین له یوه تجارتي مرکز سره یو ښار سره ډیره فاصله لري
خو داسې دی چې اول خو چینایان نه غواړي چې افغانستان سره مستقیما دا د سیاسي او امنیتي دلایلو سره نو غواړي چې د افغانستان د اقتصاد ورته ډیر مهم نه دی مثلا چین چې سرویش تریلیون ډالر تولید ناخالص داخلي هغه لپاره یو پنځه سوه میلیون ډالر یا یو میلیارد ډالر ډیر پیسې نه دي د هغوی لپاره د دوی ملي بشپړتیا او د تمامیت ارزي او دا شیان ورته ډیر اهمیت لري نو په دې خاطر دوی ویره لري چې دا لار خلاص شي بیا یعنی یو جنجال ورته پیښ نه شي دا اسلام پال خلک یا دا افراطی مذهبي خلک هلته نفوذونه کوي و هغه کې ایغور سیمه کې کانادا په تخنیکی لحاظ دا لار تقریبا غزیدلې دي او مشکلات نه لري او دا کیسې چې دا خلک وایي شپږ میاشتې بند دي او یو کال خلاص دی دغه
لیکن د افغانستان لپاره اهمیت لکه چې ډیر زیات دی شاید چین لپاره نه وي د افغانستان لپاره شاید یو اهمیت دا وي چې د گاونډیو د نورو گاونډیو په لارو په بندرونو اتکا کمی شي کڅنګه
دا سید چې مونږ په دغه کله ډیر تحقیقات کړی دی البته زه خپل ورغلیم د چین لارې تر هغه تشخرغانه پورې چې مونږ گاوند ولسوالۍ ده او دی خاص هم ورغلیم تر اشکاشمه پورې او د بدخشان دی ولایت دی اوتاق مرستیال او یو بل رئیس وو دوی ته می وظیفه ورکړل چې لار شالته چې سو کانتینره مال راولي ځکه چې د پاکستان لاري بندې وي د ایران لار هم ډیر اوږدو او ډیر غیر اقتصادي وو دوی وکول شي یو ولس کانتینر مال په یو نه کې د چین څخه بدخشان ته ورسی او په هر کانتینر کې دوه تر درې نیم دوه نیم زره ډالر زمون پګات شو یعنی تخفیف راغی په
لګښتونو شو دا ځکه دا خبره
په زمانی لحاظ الته د پاکستان لری شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې وخت په بر کې نیو او دا د دې سبب ګرځل چې دا سړی فساد شیان لکه درمل او نور شیان خوراکي مواد هغه لبین لرشي سوداګران ډیر متضرر شو هغه وخت کې زمون 15900 کانتینر واردات دي چین وو بیا مونږ دا اټکل وکړ چې موږ کولی شو دا لار په خپل چین سره ورخلو او لندیز می هم هغه وخت وکړل د کمیټه اقتصادي شورا وزیران ته ما درج وکړل دا پنې ولسمشر رانه ته هم ویلې ده رسما دی او تاب په دې ادرس څخه چې دا حد اقل په هغه وخت کې تقریبا 15 میلیون ډالر په کال کې زمونږ په ګټه وو او د زمان لمخې د شپږ و میاشتې په ځای یو هفته کې اتر ورځو کې مال افغانستان ته داخليدل او دا ډیر زمونږ په ګټه وو او د راکلي ورکړي لپاره ډیره ګټوره خبره وو نو اوس مهال دا هغه څه داسې نه دي چې بالکل بندې
بله
لاري نه وي مقصد د پاملرنه ورته نه وشوي اوس په دې چې تر سالګه صحوبت سندي مشکلار نه دي
بله
دې شي چې یو هغه سی ورته یو شین جوړ شلته او دا اوس خو رسیدلې دي افغانستان
بله
یو کوتل لري او لوړ جوړ لري خو یعنی د استفادې وړ
بله ډیر مننه.
اما مشکل دا غدي چې چینایان په رسمیت نه پیژني، چینایان تر اوسه پوری د اجازه نه ورکړي. او بین دوه یو قرارداد باید ووسی بین د چین او د افغانستان ترمنځ تر څو د رسمن د بندر خلاص.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. په واشنگتن کې د دفاعي پانتون له استاد علي احمد جلالي څخه مو د چین او طالبانو د اړیکو او د چین د هدفونو په اړه پوښتنه کړې ده. د دوی خبري به هم سره واورو.
پدې څو ورځو کې دا خبره راپورته شوې ده چې ولی چین د طالبانو سفیر په خپل ملک ومانه او هغه خپل اعتبارنامه د چین جمهور رئیس ته وړاندې کړل. او آیا دا د دې معنا لري چې چین د طالبانو رژیم پر سر پیژندلې ده کنه؟ پدې باره کې خبرې ډېرې دي، سوالونه هم ډېر دي. د ځینې هیوادونه دا پوښتنې کوي، په دې جمله کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت هم دا پوښتنه کړې ده. چین دا خبره روښانه کړي چې دغه د سفیر د اعتمادنامې منل دا معنا لري چې د طالبانو دولت یې په رسمیت پیژندلې ده. او نور هیوادونه هم دا پوښتنې کړې دي. په دې ورځو کې حتی مطبوعاتو د چین د خارجه وزارت نه هم دا پوښتنې کړې دي. په دغه نږدې وختو کې، په دا څو ورځو کې، د چین خارجه وزارت په دې باره کې وضاحت ورکړی دی، مګر هغه داسې وضاحت دی چې پکې ډېر روښنایي نه لیدل کېږي. چین ویلي دی چې د افغانستان خلکو سره نورو سره ډېرې نږدې اړیکې لري، دوستانه اړیکې لري، او دغه دوستانه اړیکې به پر ځای وي.
بله ډیر مننه له ښاغلی جلالی څخه چې سب شوی پیغام راستولې. ور بشو نور ملمنو ته. فاروقی صاحب، تاسو له هم را سره سکورم ودان چې حوصله مو وکړه. بخیدا یادونه وشو چې چین کومو هیوادونو کې چې کار کوي، کومه پروژه اجرا کوي، کارګرم خپل وروړي او اته ټول وسایل خپل وی. د چین پنګونه ډیرو هیوادونو ته ډیره ګټه نه کوي. د پنګونې یو هدف دا وي چې په یو هیواد کې کار او اشتغال رامنځته کړي. د چین په پروژو کې وایي دغه برخه کمزوري ده. دا څنګه ده؟ دا خبره حقیقت لري؟
بالکل واقعیت لري. تاسو که مخکم لاړ شئ د افغانستان په تاریخ، مخکې د انقلابات او د کودتاګانو مخکې دی، اعلیحضرت ظاهر شاه په وخت کې چینان د افغانستان کې دوه درې پروژې، غټي پروژې جوړې کړې چې په هغه کې یو د کانال د پروان وو، نساجي د بګرامي وو، او داسې دوه درې نورې د چرګانو یوه پروژه وه. دا ټولو پروژو کې د چینانو خپل کارګران وو او هلته یې فعالیت کاوه. په دې اخر وختو کې دا چینان په افغانستان کې موږ سره په کابل پوهنتون کې د شپېته میلیونه ډالر یو کومک موږ ترلاسه کړ چې په هغه کې خپل تقریبا 10% خپل د چینایي کارګران او د چینایي ماهران کې مصروف وو. تقریبا 70% افغان کارګران استخدام شوي وو. مګر دا په متن قرارداد کې سربېره په دې چې ما خپله زخته تلاش وکړو چې دا انبل ته افغانستان د کارګرانو په ګټه راتي چې مګر دوی هم دا پالیسي و چې پرې نه کړو. خپل متخصصین او خپل کارګرانو باندې دوی اعتماد کوو او په هغه په هدف سره اقتصادي هدف دی چې خامخا دوی د خپلې سرمایې چې کار اچوي یا خپل کومکونه چې کوي دغې په څنګ کې لکدانو هیوادونه لري، دوی خپل برلاسی لري او خپل خارجو تحمیلي. نو یقین لرم چې چینانو پروژې افغانستان کې د معدن پروژې کدا نور اقتصادي سکتورو کې وي، دوی خپل دا پالیسی لري او خپل کارګرانو په پروژه باندې تحمیلي او خپل په د کارګرانو د استخدام کچه په دې شکل سره لوړې. په ټول دنیا کې دوی سرمایه‌کاری لري، همداسې چې تجارت لري، راکټ ورک دی، امبال او د اقتصادي تعاملات لري. په ساختماني بحثو کې دوی خپل اکثرا د خپل کارګران پروژو باندې تعاملي په افغانستان کې مخکیم کړي دي، او د جمهوریت په دوره کې په هغو پروژو کې چې دوی کار کاوه، په پروژو کې چې دوی اساسي قراردادو کې دا خبره مطرح وه چې دوی به د خپل کارګران راولي افغانستان د پاره د جمهوریت. په وخت کې یو پروژه دی واده کړل چې لزر او کورونه دی جوړی چې متاسفانه په کې دی بیا پاتې راغلل. او په پروژه کې دغه اصل نظر کې نیول شو چې دوی د خپل کارګرانو او خپل هغه څو د مخکنی تولید شوی پارتونه د چین برابر دی. او په هغه کې دا دوی را کار وکړ او په پروژه کې، مګر پروژه بیا کامیاب نشو او دوی خپل هغه تعهد تر سره نکړ کړه چې په هغه کې دا مشاینه کې دا پروژه پتاوی کول وی دا پس ناکام شو تیل دی کې شمال کې په دغه اکثر پروژو کې د دوی همدغه برنامه دي او د دوی جز دی پروګرامونه همدا دی چې باید خپل کارګر او خپل متخصصین په وسیله باندې پروژې تطبیق کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسې کوربدن. میاخیل صاحب، د چین په دې سیمه کې افغانستان اهمیت باید ورته ډیر زیات وي، سره له دې چې تاسو ویل چې چین یو ډیر اندېښنه صرف لاغه سختري زوده دی حقوق کنټرول غواړي، لیکن چین د دې لپاره چې د هند په څنګ کې د یو ورسره سیالي لري، له روسیې سره هم پټه سیالي لري، او د دې لپاره چې په دې سیمه کنټرول ترلاسه کړي، منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا سره وصل کړي، د دې د اتصال کړي افغانستان دی، ترڅو په افغانستان کې پوره نفوذ نوي دغه هدف ته نشي رسیدلی. په دې کې څه وایست؟
زه فکر کوم چې سید افغانستان مهم دی چې موږ د چین سره وصل شو، رابطې ولرو، تجارت ولرو، دا افغانستان په ګټه باندې دی. مګر چین افغانستان ډیر کلونه کېږي چې بای پاس کړی دی، یعنی په دې معنی باندې تاسو د سی پی اک پروګرام چې د پاکستان سره دی ولري، نو دا هغه د ګلګیت او دیونه گوادر ته چې دی کوم دغه
وان روټ، یعنی همدغه پروژه دی منځنۍ آسیا لپاره لري، منځنۍ آسیا به له دې خوا سره باید د افغانستان لري وټړل شي.
نه، زه په خپل ازبکستان ته تلم، هغه د دغه پروژه د ازبکستان د تاجکستان او ترکمنستان لري ور چې اعلان سره وصل کی، اولته دی جدي کار نه روان کړی دی. پروس کال زه ازبکستان کې هم یعنی ما ولیدل چې دی عملی الته سرکونه لګي دی جوړې او وصل کړي، او که افغانستان سره وصل شي واړي، اما ما خو مخکې مرزو کې چې دی په لند وخت کې دغه پروژه یعنی دومره سرمایه‌ګذاري نه غواړي چې دلته وکړي، اما په نورو ملکونو کې لکه په مرکزی آسیا کې هغه دا پروګرامونه شروع کړي چې دغه دنیا سره ونښلي، هغه ون روټ ون بیلټ یو سرک او یو کمربند پروژه عملی کړي. اما پاکستان کې تاسو ګورئ چې د امنیتي مشکلاتو په اساس باندې نشي کولای چې هغه پروژه هلته عملی کړي. تاسو اوس بلوچستان کې ګورئ هلته امنیت خراب شوی دی، او هلته بیا رقابتونه نور منطقوي رامنځته کیږي. په طور د مثال په خپله ایرانیان نه غواړي چې گوادر بندر یعنی فعال شي، هغوی غواړي چابهار فعال شي. همدغه ون روډ ون بیلټ چې کوم یو دی د ازبکستان د لارې ایران ته ورسیږي، نو بیا نور رقابتونه چې د افغانستان نه لږ سړی وځي رقابتونه نور هم سره اضافه کیږي. نو په دې خاطر باندې افغانستان په هغه صورت کې ګټه کولای شي چې افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت موجود وي. که چیرې افغانستان د رقابتونو مرکز شي او هغه د منطقوي رقابتونو او نړیوالو رقابتونو مرکز شي، نو ما مخکې مرز وکړ چې بیا موږ نشو کولای چې داسې یو تعادل رامنځته کړو چې د ټولو هغه تشویشونه د ټولو ملکونو او د ټولو ملکونو هغه دوه جانبه ګټې چې کوم یو دي هغه تامین کړی شو. نو په دې خاطر باندې په دغه موجوده حالت کې یا دغه سټیټس کو کوم حالت چې کوم یو دی دا د افغانانو په ګټه مهم دی، دا باید تغییر پیدا کړي. اما تغییر هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې قانونیت ته یو قانون اساسي په ملک کې وي، مشروعیت نظام وي، ولس په نظام کې برخه ولري. تر څو چې هغه رانشي نو دا به فقط لکه
مننه، سلامت اوسه. ډیر مننه میاخیل صاحب کوروادان. افیزی صاحب، مخکې یادونه وشوه چې چین په یو شمیر هیوادونو کې ښه تجربه نه ده پریښې، کله د سریلانکا مثال ورکول کیږي، کله د افریقایي هیوادونو مثال ورکول کیږي، همدغه مثالونه ورکول کیږي او خبرداری ورکول کیږي چې له چین سره باید احتیاط وشي. په دغو هیوادو کې چین څه کړي دي که داسې لنډ راته ووایست؟
د خپل د شتمنۍ څښتن ووسی، او کله چې په خپل دا وسونه لري نور هیوادونه په مختلفو درجاتو سوء استفاده کوي د موقف څخه، برلاسي موقف څخه. چینایان د ګوادر کې او حتی ایران سره، سریلانکا سره، په تیرې بیا میانمار سره او نور هیوادو سره دوی تقریبا په بیا رانی شي. مثلا یو بندر وایي چې دا بندر زما شو، دونه پیسې در کوم درته واکې زما دي. دا په خپل د یو بل هیواد قلمرو وي، د یو بل هیواد شتمني وي او جغرافیه وي، خو دوی واکې د دوی په لاس کې وي. او دوی په دغه اکله سنه کوي، یعنی مجامله نه کوي، په صراحت سره وایي چې دونه پنګونه کوم، دونه پیسې در کوم، دا زای زما شو.
بله سم.
او دا زما له نظره د دې هیوادونو د ارزي تمامیت په خلاف یو مسله.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه حافظی صاحب، د خبرونې وخت هم دومره و. ډیره مننه د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمیدالله فاروقی، او همدرس د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
Thank you. кожної